نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه وخت د افغانستان په وخت تاسو د دې خبرونې اوریدونکي هستی چې سلور او ترڅنګ لس دقیقې شوې دي. د نوربس خبرونه د تاسو نوربس خبرونې اوریدونکي پاتې شوي هستی او د دغه موضوع په تړاو باندې چې مونږ نن په دې خبرونه کې کوم مورد باندې بحث خپل رخصه دی کوم موضوع باندې غواړو چې خپل درنو میلمنو سره خبرونه ولرو پر دې موضوع باندې به هم وغږیږو. خو دغه خبرونه د انجونو لپاره څنګه شوې ده د هغو ښځو لپاره چې هغوی د خپلو داقونو په برخه کې غواړي خپل نظریات شریک کړي مونږ سره اړیکه نیولی شي. هغه اوریدونکي چې غواړي مونږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسي پیغامونه راواستوي د هغوی لپاره به زه شمیرې دلته اعلان کړم تر څو هغوی شي کولی چې په خپرونه کې مونږ سره ونډه واخلي او خپل نظریات د نننۍ موضوع په تړاو شریک کړي. د خپرونې سره د ژوندۍ بڼې د تماسونو لپاره تاسو کولی شئ چې مونږ سره 00 یولس او ترڅنګ تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي 00 00 22 12 30 دا غشمیری دي چې تاسو کولی شئ موږ سره په نننۍ خبرونه کې ونډه واخلئ. درنو اوریدونکو د جنوري 23 د پوهنې نړیوال ورځ ده. خو که په افغانستان کې موږ تاسو دغه ورځ تشبیه کړو ولته پر دغه ورځ باندې وغږیږو دا ورځ په داسې حال کې راځي چې له هم په افغانستان کې په میلیونونو انجونې له پوهنې او زده کړو څخه وروسته پاتې شوې دي. په کراتو د انجونو د زده کړو په تړه ویل شوي دي خو له هم په دې برخه کې د پامړ بدلون نه دی راغلی. دا چې عوامل یې څه دي ولې د انجونو د زده کړو په برخه کې کار نه کیږي او پایلې به یې څه وي په همدغې خپرونه کې به مونږ د ښځو د حقونو له درې فعالینو سره خپل خبرونه مخته یوسو. تاسو هم کولی شئ چې بونډه واخلي او خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې به هر یو را سره د ښځو د حقونو فعال غلي نفیسه دانش، د ښځو د حقونو فعال غلي غلی ولی، د ښځو د حقونو فعال غلي رابعه ستانکزی به مونږ سره په خبرونه کې وي او د نننۍ موضوع تړاو به مونږ سره خپل خبرونه او ترڅنګ خپل نظریات مخته یوسي. اوس هم د ټلیفون پر کرخه مونږ سره د ښځو د حقونو فعال غلي غلی ولی واصله پاتې سید. سلامونه غلی ولی، وخت بخیر. کراته وی چې د خزو د قانون د فعال په توګه تاسو نظر څه دی؟ څنګه د انجونو د زده کړو حق ورکولای شي؟ مهرباني.
ایمان کرم سلامونه تاسو او ګران اورېدونکو ومني. دا چې تر کوم حق ورکولای شو دا د ملت د هندي وظیفه خو البته مشمول وظیفه ده پر خپل نوبت. دا په اول قدم کې د مسؤلینو یا د دولت دغه دی وظیفه او مسؤلیت دی. دا کار باید د دولت څخه وشي ولو دا دولت سرپرست دولت هم دی او تر اوسه پورې نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي. خو په هر حال بیا هم یعنی دوی د فرامینو د ساتلو په وخت کې قدرت لري او یعنی مقرنه او اجرایي قدرت لري چې دوی د نجونو باندې تعلیم بند کړی دي او د بیرته خلاصول لپاره هم باید دوی تصمیم ونیسي او دغه د افغانستان جنته د مکتبونو دروازې پرانیزي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی مسؤلیت دی او دا که دوی ونه کې چې فکر کوم چې دوی فکر نه چې دقیق پوهېږم چې دوی به د تاریخ په تور کې د یو مختور چارواکو په هیڅ پاتې شي. صرف دا موضوع په خاطر نور بهرني سیاستونه او داخلي سیاستونه بل نور سره دغه کور سره سیډو دا د نجونو د شوزو د حق په تلخ کې د مکتبونو د دروازو په تړلو کې او د دوی سره په ډیر ناوړه چلند باندې به دوی د فکر کوم چې د تاریخ شورا او شرمنده وي.
حکومت ته بس راجې کړ چې د حکومت مسؤلیت په حکومتي چوکاټ او دا چې د غوی مسؤلیت به څه کېدلی سي پر هغې باندې به هم وغږیږو. اوس دلته بس د ښځو د حقونو او ترڅنګ د زده کړو مسله راجې شوې ده. د زده کړو په تړاو باندې ښځو خورا ډېر زیات کار کړی دی، دوی خپل غږ اوچت کړی دی. په دغه برخه کې پوښتنه راجې شوې که ګواکې یو فعاله خپل غږ پورته کوي، دغه خپل غږ څنګه تر حکومت ته رسولی سي، څنګه تر چارواکو پورې دغه مسله مطرح کولی سي؟ که په دغه زاویه باندې موږ تاسو بحث ولرو.
بخښنه، ستاسو سوال ماته متوجه دی؟
بله بله، عمره باندې
دا چې موږ در چارواکو پر څنګه ځغ نه سوالای شو. دا خو د پدغه درو نیمو تیرو کلو کې ثابته شوی دی چې په هر رقم غټ خطر چې وښځو ته متوجه شوی دی، بیا هم خپل عرض او خپل ځغ خپل سوال در چارواکو پر رسول دي. دا د اوغو د خاصه چې په هر رقم ظالمانه شکل دا ځغ دسته چپ شوی دی، دا ځغ دسته په ځکه نه وتلی دی. دا د دې شاهد کوم موږ مگر هر په هټ نشته افغانان او یا په خپل داخل کې هم بخښ ډیر خلک فعال دي، ډیر شزي تکړه او روشن اند شزي فعال دي، دغه حقوق او دغه ځغ ا د حقوقو خپل او د ځغ رسولو د چارواکو پوری د بل اړخ چورته وره دغه ځغ اصلا چارواکو ته رسیدل په کار نه دي. زه فکر کوم چې دا چارواکي هم په یو شتمه پیړۍ کې ژوند کوي او دغه سفرامین صادرول د دغه رقم کار د کار او سیاست مخته بیول. زه فکر کوم چې دا د بشریت ضد او د انسانیت ضد کار او پالیسی ده. د خپل په پیژي خو دا چې دوی ولیدا کار بل اخره کړی دي او ادامه پسور کوي او په ډیر سپینسترګي او په ډیر حت په اختادي په اړه خبره دا نه ده معلومه دروسه چې دا چی شي. په دې خاطر نو بیا هڅه وکړ کیږي چې دا فرضاً دوی د یو ډېرې پټې تاریخي تورې او غیر انساني اجنډا په اساس دوی دا کار کوي او دا چی فرضاً موږ د وطن خلک یا د وطن شدي څنګه د دې پروژې ورسو دا کار شوی دی په هر شاته کې په هر کچ کې، مګر د دې د خاطر هیڅ رقم جواب نه دی ورکول شوی، هیڅ رقم غوښ نه دی ورته نیول شوی او اوس متأسفانه در اوسه لا دغه معلوماتي چې دا په دانش دی راتلونکي کې د خپل په پالیسی کې تغیر را نوي. نو فعلاً اوس موږ بل وصله نه په لاس کې صرف دا چې خپل ځق باید په هر ځای کې په هر ګوټ کې په هر ګوشه کې خپل ځق باید د نجونو د مکتبو لپاره موږ ور
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې را سره د خزو د قانون فلغلی نفیسه دانش هم وصله شوید. سلامونه عقلی دانش، تاسو من خرغ لاس بس تاسو هم د پختنه او پختم چې د خزو د قانون فعال پټوګیا د یوی فعال پټوګه باندې کې تاسو د پختنه ماته سبب کړی چې څنګه ممکن کېد شي چې د انجونو د حقونو په برخه کې خپل غږ را ساو ساتو او بل اخر د دوی د حقونو د ورکړ په برخه کې هداقل هغه مسولیت چې مترجه شوی دغه د سرته ورسو.
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درنو ملونو ته هیله مندم چې ټول برو جوړ اوسئ. دا چې مو بیخ غږ درځي.
بل مهرباني تاسو اواز مو سره شته.
خبر علا بیخ نه څنګه دا بندست لکم زاین راغله دی اوس خبره دا چې چې زمون دغه حقونه د سیاست یو برخه ده. دلته په سیاست کې تر څو تغیرات رانشي زمون دغه غږ پورته کول زمون خبرې د هیڅ اهمیت نه لري. خو بیا هم هغه خلک چې با نفوذ دي، هغه خلک چې تاثیر گذار دي، هغه خلک چې د په عامه وینا چې په نړیوالو پیژندل دي، هغوی کولی شي دغه غږونه برساو ساتي او کم واقعي حقونه چې دي هغه ورسې. خو متاسفانه دلته بیا هغوی په خپلو
بله
اخزو د حقونو نه دفاع وشي دلته راوستلو کرکټ له سیاست سره یو ځای کړل. ګوري زما حق په کرکټ باندې حاصلېږي، دا د خو یعنی رشقند وهل دي زمونږ په حقونو باندې. دلته دغه با نفوذ سیری زمونږه هغه غګونه سم نه پورته کوي. مونږ یا داخل کې چې کومې خزینه دي یا هغه خزینه چې واقعا د اخزو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د خو اصلا نه رسیږي هغه چاته چې هغوی پیسې عمل وکړي. نو کچیرې په سیاسي ډول باندې تغیرات را نشي، د خزینو د غږونو پورته کول هیڅ معنا نه لري. دلته په اساسي ډول باندې لومړی باید په سیاست کې تغیرات راشي. هغه خواهشونه چې په سیاست کې مطرح دي او هغه څه چې مثلا دغه مکتب ولي د سیاست یو حکار شوی دی، د سیاست یو نخښه شوی ده، هغه اصلي بنبست تر څو حل نشي زما او ستا غږ هیڅ کولای نشي. هیڅ مونږ بخپل د غاړې نه دا خبره خلاص کړو او به وایو چې دا زموږ حق دی. پدې باندې ټول پویږي چې دا زموږ حق دی. هیڅ یو مملکت د نړۍ په سطح نشته چې هغه وایي چې پوهه زموږ دښمنه ده او د خزینه دي کینی درس نه وایي، تعلیم دي نه کوي. خپل دا په ټول نړۍ کې آندا چې کله په ټول نړۍ کې چې دومره ممالک شته دی هغوی پوهې ته اهمیت ورکوي، نو افغانستان یو استثنا مملکت نه شي کېدلی. دا مونږ پوهیږو چې د سیاست یو برخه ده. نو دلته که سیاست کې هیڅکله معنا لرونکی نه ده، راځئ په سیاسي ډول باندې دغه موضوع حل کړو. راځئ په سیاست کې دا موضوع حل کړو. دا خلک چې د افغانستان با نفوذ خلک دي کینی په سیاسي ډول دا موضوع حل کړي چې اصلي سیاسي نقطه دلته چیرته ده، نړیوال څه کولی شي، اسلامي ممالک څه کولی شي. او د دې ترڅنګ زمونږ چې ټولې پیګو ابر قدرتونه سکول شي. زما په ان باندې یعنی ک تغیرات راځیم هغه کې به تصمیم نیون کې امریکا او سیګیوس زما واستغه به هیڅ کلام په دې کې تصمیم نیون کې ونه وسی.
ډیر زیاته مننه اغلی دانش. اغلی ولی تاسو ته درګرزم اغلی دانش زین مسلې ته اشاره درلوده چې په اساسي لارو باندې به د خبرونه په اخر کې پر موږ تاسو خپل بحث ته دمو ورکړو. اوس یو مسله چې سبا ته جمعه د نړیوال ورځ د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د پوهنې نړیوال ورځ نمانځل د افغانستان له پوهې پاتې نجونو سره څمراسته کولی شي. دوی سره کوم مرسته کولی شي کنه؟ نړۍ دغه ورځ رامنځته کړې د نړۍ به د ورځ تجلیلی که په افغانستان کې اغیز کوي کنه کې دا ورځ بل اخره تجلیلیږي.
دا به یو بل ورځ وي چې تجلیلیږي. دا د نړۍ د اوسني تمدن سره د دین د اوسني تمدن شوونکې یو ورځ ده چې فرضاً دوی د هر ورځې د هر مناسبت لپاره یو ورځ لري او خپل منځي. خو متاسفانه زموږ تاسې مشکل زموږ تاسې پرابلم د ټولنې د دغه دولت یا د اوسني خلک چې دي دا دومره غټ پرابلم دی او دومره ژور دی چې فکر کوم چې د یو ورځې په منځلو یا په نل منځلو یا په خطا کولو دا زموږ تاسې دغه نه کېږي چاره نه کېږي. دلته ډېر شدید او اساسي او بنسټیز کار پکار دی چې موږ ورته کار وکړو. دا چې کفاره موږ سیستم بیرته جوړ شو، تعلیمي سیستم د مکتبو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شوې، دا به موږ هم دا ورځ سره ولمنځو او یا به دغه ترخې دورې به بیا یو په رقم نه په رقم به یادښت وکړو. پاتې شول دا چې فرضاً نړیوال څه کولای شي، موږ تاسو باید خپل هر سیاست او نړیوال ته متوجه نکو. نړیوالو د په هر حال کې د دغه معاصر تاریخ تاسو دغه 15-16 کلونه را په یاد کی چې په هر رقم غمیزه جنایت د انسانیت ضد جنایتونه چې په وطن کې روان و دوی مخه غبلې خواته اړولې دي. نو په اوس حالت کې هم دغه خلکو پر راوستلو کې نړیوال کومک او مرسته وکړله، مګر اوس دا خلکو د 30 میلیونه خلک یې رحمل نیولې دي. دا وطن یې خپل د خراب پالیسي او قرباني کړې دي. اوس هیڅوک سر نه خلاصوي او چورتو وایي چې عریضه ورته اوس په رسمي شکل وایي چې دا د دوی داخلي چارې دي او چا په داخلي چارو کې مداخله نکوه. وخت چې دوی سیستمونه خرابول او رژیمونه یې شنجول او اشغال او مداخله کول، هغه وخت نه د خلکو داخلي چارې او نه مداخله و. هلته ځان ته حقانیت ورکړي وو. نو فلهذا دا موږ تاسو خپل داخلي مشکل دی. دا د یوې ډلې ټپلې د خاصو پر موږ باندې مسلطه شوې دی. دې ته باید خپل خلک روښانه شي او په مقابل کې راپورت شي.
بله، ډیر زیاته مننه. د خزو د خون فلغلی ربیع ستانګزی موږ سره وصله شوې ده. هغه ستانګزی ستړی مشه په خیر غلی خبرونه ته تاسو ته دغه پښتنه راځي کړم. تاسو په حکومتي چوکاټ کې کار کړل، ته وظیفه مو درلوده او بل اخره له وضعیت څخه خبروي. د یو خزو د خون د فعالیت د هغه شخص په توګه باندې تاسو کار کړی، فعالیت مکړی په دغه برخه کې د افغانستان لنخواله د انجونو روان وضعیت څخه خبر پات شوې سي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د غو د حقوق د ورکړ برخه کې د کاروشي؟
سلامونه هغلی مزه تاسو ته، قذرمنې خور میلمنې ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مننه. کومګه راز په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کول ته یا فعالیتونو ته چې څنګه مونږه باندې ورکو یا څنګه حق ورکول سوی یا څنګه کار ورته سوی تر کومه هده پورې، دا ډېر پیچلی او ستونزمن موضوع ده. ځکه چې افغانستان سره له دې چې په 15 کلونو کې په جګړو کې بخت پات سوی، هماغومره خلک بې سواده پات سوی دي، هماغومره مونږه اقتصادي ستونزې لرو، همدغومره چې اوس دوی کلتوري رنګ ورکوي. دا د مونږ د کلتور رنګ نه ده. مونږه که ورځو 40 کاله یا 50 کاله مخکنی افغانستان ګورو، سمه ده چې کار نه و سوی، سمه ده چې په ټول افغانستان کې په هغه وخت کې د سواد زمینه نه و برابر، ټولنیز عدالت نه و موجود دومره، او انکشافي متوازن دومره نه ده، پرمختګ نه و کړی، او په ټول ولایت کې یو شان تطبیق نه و سوی. بیا هم هغه خلک یو په بل باندې دومره کار نه درلود کې او چا کې د یو چا لور مکتب ته تلله، دومره د خلکو د همسایګانو د ټولنې لخوا دومره مزاحمت نه ورته کېدل کسي او چې اوس کې دي. اوس په شل کلنه جمهوریت کې چې مونږ یو فرصت درلود، مونږ ښځو دغه حق درلود چې کار وکړي، غږ پورته کړي، دغلته هم له سلو ننګونو او ستونزو سره مخ شوي دي، خنډونه ورته ایجاد شوي دي، خلکو نه دي منلي. څو ورځې مخکې ما له خارجیان سره ناسته درلودله، باور وکړي هغه ښځې خلجیان چې په افغانستان کې وظیفې اجرا کړې وي، هغوی ویلي وایي مونږ لیده چې که دغه کسان چې زموږ سره ناست ول، دوی به نکتایانې وهلې، دوی به دفترونو کې رسمي کارونه کول، خو بیا هم دوی نه غوښتي چې دوی لور یا د دوی ښځه کار وکړي یا د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې دوی ویره لري. دوی وایي که د ښځو د حقونو لپاره یا ښځه کار وکړي یا ښځه ځواکمنه شي، ښځه په ټولنه کې د اقتصادي له لحاظه، د فکري له لحاظه خپلواکي ترلاسه کړي، بیا خو د مونږ خبره نه مني. دغه په ټولنه کې رایج شوی، دغه په خلکو کې په ذهنونو کې حق شوي دي، دغه ذهنونه تر څو آماده نه سي، تر څو سه ټول یو نه سي، دا یو ورځ په لمانځنه د خور په خبره یا په یادونه وکړي چې مونږ لمانځنه وکړو یا مونږ په راډیو کې غږ پورته کړ. ګوره، یو حقیقي ژونده د خلکو چې مونږ حقیقي ژوند ته ګورو، تاسو وګورئ د ښځو وضعیت په افغانستان کې څه رقم ته ده. هماغه وخت کې په کابل کې په ولسوالۍ کې زه خپله نږدې ولسوالۍ ته تللی وم، یو وخت یعنی شل دقیقې لاره د کابل له ښار سره دومره فاصله وه، او څومره تفاوت هلته موجود و د ښځو د وضعیت په برخه کې. هلته هماغه وخت کې تر اوسه پورې چا اجازه نه ورکوله، دای ننګ بلله کنه چې هغوی خپله جلۍ یا لور مکتب ته پرېږدي. او دا داسې نه وو چې دغه ټوله ولسوالۍ پښتانه اوسېږي، دغه ټول خلک په همدغه فکر کې ول. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، هر حکومت چې راځي، هر نظام چې راځي، باید د خلکو د اول کې چې د خلکو د سواج کچه پورته نه کړي، ټول خلک په یو لیول کې ونه رسوي، د هیڅ دا ناممکنه خبره ده چې موږ هر څومره چې یو نفر، شل نفر، سل نفر چغې ووهي، د شلو میلیونو څلوېښتو میلیونو ځای نه سي نیولی. تر څو چې یو کلي بدلون رانه شي، یو قانون ورته وازه نه شي، حکومت ورته توجه ونه کړي، اوس حکومت خو اصلا توجه نه ورته کوي. اوس یو ښځه ما واورېدله چې په تلویزیون کې همدا وخت کې د دوی د مولانه پوښتنه کوي چې زه لس کاله کېږي سرپرست نه لرم، زه یې پرېښی یم. ورته وایي ته د کلي ملا ته ورسه او یو دوه کسان راټول کړه. هغه دوه کسه دغه مسؤلیت اخلي چې تر څو یو حکومت نه وي، یو قانون موجود نه وي چې د یوې ښځې د حق څخه دفاع وکړي، هغوی ځان مواجه کوي، د کلي ملا ځان مواجه کوي یو چا سره، هغه هم د ښځې په موضوع کې. نو همدغه رقم ته د ښځو د حقونو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې هسې کار نه ده شوی. کله چې مونږ او تاسو له افغانستانه بیرون اوسو، خلک ګورو، مونږ ته پته لګېږي چې مونږ په افغانستان کې اصلا کار نه ده شوی، اصلا دې ته توجه نسته، اصلا اجتماعي عدالت نه ده تامین شوی په افغانستان.
آغلی ستانکزی، تاسو بیا هم ویلې چې یو شمېر یا محدود کسان نه شي کولای چې په دغه برخه کې د اقدام وکړي یا د غږ خپل پورته کړي. که دلته د میلیونونو نجونو د سرنوشت مسله کېدلی شي، بلاخره د غږ به څوک اوچتوي، څه وخت به اوچتېږي، او څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه یو غږ دې پورته شي چې هغه همدغه په میلیونونو نجونې چې په کورونو ناستې دي او تله پوهې دوی خپل ژوند تیروي، د پوهې او زده کړې مسله په نیم کې پاتې شوې ده، غږ به څوک واوري؟
په دې کې ټول کورنۍ، نر او ښځه، ټول افغانستان، ټول ملت، ټول افغانان، دا ټول مکلفیت لري، هر یو مکلفیت لري. د سینه کې چې په دې کې شل انسانان یا زر انسانان یا یو میلیون دي، سلو میلیونو، ځکه چې ټول یو نسی، حق څوک نه ورکوي. دغه د کرکټ موضوع وګوري، هغه یو خط خپور سوی و یا نه خپور سوی، خلکو ته یو سو پرون ما ولیدل چې کوفي مبارکي ورکوله د بریاو. نو د دې لپاره چې دوی وایي په نړیوالو لوبو کې د ګډون حق ترلاسه کړ، د دې لپاره د ملت غږ، د خدای د ملت زور، د خدای زور ده. خو ټول ملت که یو سی، ټول که وغواړي، همدا اوس په ولسوالۍ کې غږ وکړي چې ووځي د نجونو د تعلیم لپاره، لس پنګرې نه راجیږي، او په د هر یو په کور کې به پنځه شپږ نجونې وي. تر څو چې ټول یو نه سي، تر څو چې او سره له دې حکومت نه غواړي، حکومت همدا اوس وای نه کوم، هېڅ وای نه منم، خو دا یو کاله ده، لس کاله ده، شل کاله ده، دا به همداسې دوام لري نو؟ اوس وګورئ که دغه ډاکتران تقاوت ته سوق سي، دغه مړي سي، او دغه معلمان په همدغه صورت، دغه نور په نورو چارو کې چې ښځو کار کوله یا د ښځو کار ته اړتیا ده، ضرورت، نو بیا به نور له کومه کوو مونږ؟
دا خو بیا له اسمانه نه راځي، بیا دا خو له چین نه راځي.
ډیره زیاته مننه اغلی ستانکزی. وار به شو اغلی دانش ته. اغلی دانش، پوها د همدې نجونو او د افغانستان د ټولنې بېلابېل قشرونو ته څومره ضرورت ده؟ یوازې که په افغانستان کې دغه پوهه پر نجونو باندې بندېږي، دا بیا اغېز بیرته پر نارینه او هلکانو باندې د هغوی په زده کړو څومره اغېز کوي؟ ځکه داسې ویل شوي دي چې اوس هلته په هغه کچه باندې زده کړو ته یا پوهې ته هغومره لیوالتیا نه ده پاتې شوې لکه په تېر کې چې وه. دا مستقیما څومره بې رختیا په ټولې ټولنې باندې منفي اغېز کوي؟ بله،
چې داسې ټولنه مخې ته لاړه شي نو موږ به
مهرباني اغلې دانش
او نو څومره چې ټولنه همدومره ورسته پاتې پاتې شي پاتې شي اغیزه به هم داسې وي چې مونږ خو چې کله غنم وکړو نو حتماً غنم حاصلو، او کله چې جوار وکړو نو جوار حاصلو. کله چې ناپوهان پاتې شول نو حاصل به مو ناپوهان وي کنه. یوه مور ټول پوهیږي چې یوه مور تنها یوه کورنۍ نه بلکې یوه ټولنه کولی شي چې باسواده کی. نو کله چې زه خپل زوی باسواده کم، زوی ته د ښځې حق وروښایم، لور ته د خپل حق وروښایم، هغه باسواده کړم. هم
بله اغلی دانش بیا هم موږ سره وصل شي. اغلی ګلې کې تاسو ته دغه مسله موږ راجی کو رښتیا هم دلته دغه بحث نیمګړی پاتې شو تر هغو چې اغلی دانش موږ سره وصلېږي. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه قشر چې هغه د افغانستان راتلونکی جوړولی شي د دې له پوهو وروسته پاتې شي او اغېز بیا د ټولنې پر نورو وګړو باندې لکه د الکارو پر زده کړو باندې په مجموع کې د همدغې ټولنې کې چې هلته موږ ژوند کوو افغانستان کې نجونې له زده کړو پاتې شوې په ټول ټولنې باندې دغه اغېز خورېږي؟
فکر کوم چې دا یو بشری فاجعه ده. دا داسې نه دی چې تاثیر به پر کم نسل وشي او کم نسل به ځینې دغسې نسل به ځینې متاثر شي. دا بیخي یعنی موږ تاسې داسې یو چې دا اوس فعلا لکه په ګرمه وینې کې چې په دغه تاثیر نه پوهېږو. دا دومره یو غټ تاثیر لري د ټولنې په شابهولو کې، افغان د کلچر په ماتولو کې، د افغاني اصولو، د افغاني هویت په ماتولو کې. دا دومره یو غټه فاجعه ده چې که واقعا خلک په پوه شي، فکر کوم چې دغسې د هر کورنۍ خلک او د هر سړک او د هر وادي خلک به راووزي او د خپلو حقوقو غوښتنه به وکړي. دغه یعنی فرضاً پر دغه ځای باندې دوی بېرته چارواکي شي او امر چلیږي چې دلته دغه در امر شانی پورې فرضاً مکتبونه در امر شانی پورې وتړي او نور ځایونو باندې بور ماتي چې فرضاً دوی مسؤلیت واخلي او کار وکړي او اقتصاد ته کار وکړي، اساسي قانون جوړ کړي، فرضاً د وطن د بیا رغونې او د ډېرو نورو مسایل بیخي عمده مسایل زموږ پاتې دي. خو خیر، زموږ تاسو فاجعه دونه غټه ده چې هر قشر د ټولنې باید یو برخه ځینې انتخاب کړي او دغه لپاره کار وکړي. ما ته خپله شخصا د نجونو د مکتبونو تړل د فرمان او د قانون په شکل دا دومره غټه فاجعه ده چې د دې په مقابل کې چې هر څومره مبارزه کېږي باید وي کې. خو خلکو د څلور څلوېښت کالو جنګ وروسته او یاتنده څلوېښت کالو جنګ وروسته خپل روحیت نسور کړی دی. زه فکر کوم چې موږ تاسو نور د جنګېدلو، د نور هم مبارزه او د نور هم د حق او حقوقو د لاسته راوړلو لپاره بیا هم باید موږ وجنګېږو، بیا هم راووسو. خلک فکر کوم چې نور انرژي نه لري، یعنی واقعا بېخي د رحم وړ خلک دي. خو متاسفانه پر موږ باندې دغسې چارواکي نه دي دغسې مقرره شوي چې وګوري په دغه ملت باندې رحم وکړي. دوی بیا هم د نجونو د مکتبونو بندول در مخه د خور اشاره وکړه چې دا د یو سیاست برخه ګرځېدلې ده. په داسې حال کې دا د سیاست برخه نه ده ګرځېدلې، دا د دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو په غیر مستقیم شکل کېدلی شي چې وایي چې د سیاست برخه ده، چې دوی د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو فرض دوی نړیواله ټولنه غواړي چې مجبورې کړي په رسمیت وپېژني. نو په دغه خاطر یې دغه د مکتبونو موضوع راغې کړې ده. او په داسې حال کې چې دوی ته واقعا د نجونو مکتب اصلا مهم نه دی، دوی د یو خپلې اجنډا د یو بهرني اجنډا په اساس دوی د مکتبونو تړلي دي او دا به دغه سپاتې شي. دوی
ډېره زیاته مننه اغلې ستانکزی. همدا اوس موږ په بېلابېلو برخو کې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لرو که پر پوهې او زده کړې کارونه شي. آیا دغه تشه ډکېدلی سي دغه کادرونه یا دغه خالیګاوي چې په بېلابېلو برخو کې پیدا شوي دي د دغه پوهې بدیل کېدلی شي که پوهه ورته اجازه ورکړي شي یا پر پوهې باندې کار وشي یا دا د وپوهل شي چې رښتیا هم څومره مهمه ده؟ بالاخره دغه تشه ډکېدلی شي. ما ویلی چې په بیلابیل برخو کې خزینه کادرونو ته اړتیا شته، ولې متاسفانه دا چې هغوی اوس زده کړې په نیمه کې پاتې شوي دي یا نشي کولی چې خپل دغه پوهه سر ته ورسوي، څومره دغه تشه نور هم زیاتېدلی شي؟ دغه تشه څنګه ممکن کېدلی شي چې ډکه شي؟
دا تشه خو مونږ په لسو کالو کښې هم بېرته نه شو را ډکولی، خو بیا هم وایي کله چې د زیان یا د نقص په هر چیرې مخه ونیسي بیا هم ګټه ده پایده ده. خو دوی که اوس هم دغه خپل امر یا دغه خپل کوم دریز چې د ښځو د کار او د تعلیم لپاره یې رانیولی دغه راوګرځوي، بیا هم مونږ کولی سو چې دا راوګرځوو او بیا هم راتلونکي لپاره ایله بښونکی وي. خو که دوی همدغسې ادامه ورکوي دا بالکل له منځه ځي. ګورې که یو دولت یو نظام یو پالیسي دولت په ټولو برخو کې په ټولو چارو کې مختلف اړخونه او ګټې لري، هغه سیاسي بود وي که هغه ټولنیز بود وي، خو د یو دولت د تداوم لپاره پلان او پالیسي پکار ده. دوی پلان او پالیسي دا نه لري په خپل پلان او پالیسي کې. دوی پلان او پالیسي دا وایي چې افغانستان جوړ کړي، افغانستان نظام په پښو ودروي او افغانستان یو مستقل هیواد په بڼه باندې په دنیا کې خپل ځای ولري. دوی به هېڅکله هم دغه فرمان نه صادرول، دوی به هېڅکله هم د ښځو د تعلیم خنډ نه ګرځېدی. خو دوی د دې لپاره چې دوی په راتلونکي کې دغه وضعیت یې رامنځته کړو، ځکه چې ښځې اوس بله هېڅ لار نه لري بغیر له دې نه چې ماشومان وزېږي او د دوی خدمت وکړي. څو کاله وروسته دوی د خپل سرتېرو لپاره د دې لپاره دوی هغه جنګیالي پوره کړي، دوی دغسې یو وضعیت رامنځته کړو. یو باسواده مور هېڅکله خپل اولاد ته دا نه ورښیي چې ورڅه خلک ووژنه یا ټوپک واخله بې مسؤلیته. خو دوی دغه ګټه د چا نه اخلي؟ دوی د بېسواد ټولنې څخه، دوی د مجبوریت نه دغه څه کومې ښځه مجبوره وي هماغه رقم ته بېروحیه ماشومان رازېږوي هماغسې رالویوي. د دوی ګټه په همدغه کې ده. نو په لحاظه دوی که د بیرون له خوا دا ورته ویل سوي او که د دوی خپله دا پالیسي ده، ځکه دوی خپله برنامه نه لري. دوی که یو حکومت یو نظام که په خپله برنامه ولري خپل دریز ولري بیا د بل چا خبر ته غوږ نه نیسي. هو که دا په یو برخه کې دا داخلي موضوع ده چې دا باید افغانستان افغانان حل کړي. زما بارها ویلي چې دا د مونږ داخلي موضوع ده. داخلي موضوع په دې ده که مونږ دا له خارجه نه غواړو چې د خارجه نه مرسته غواړو چې دا مونږ ته خلاص کړه. خو بیا هم د همدا شل کلن تیر جمهوریت کیسه کېږي. خو که مونږ خپل افغانان رښتینی افغانان له زړه نه وغواړي چې د دوی لور بې تعلیمه پاتې نه سي، د دوی زوی د دوی ملک جوړ سي، دوی باید په خپله لاس په کار سي. ټول ملت دې یو سي، ټول ملت دې یو غږ ووزي، ټول ملت دې ورته وایي چې دا د مونږ مشروع حق ده، دا مونږ ته راکړه، له دې نه ته خپل سیاسي ګټه مه اخله. که ته غواړې چې ته دنیا تا وپېژنې، دنیا دې په رسمیت وپېژنې، نو ته د هغه نارم پوره کړه، هغه ستاندارد باندې ځان برابر کړه چې دنیا تا وپېژنې. د اوس خلک بیرون شرمېږي چې وایي زمونږ د افغانستان خارج، ځکه چې وایي چې هلته هغه د هغه ملک څخه یې چې هلته د نجونو لپاره د تعلیم حق نشته او د ښځو لپاره د کار حق نشته، او ته دومره پیاوړی نه یې، حکومت نه یې چې خلکو ته هغه ورکړي. په یوه خبره باندې چې پیسې در باندې بندوم ډالر هغه ته وختو، تو خپل د پیسو ارزښت په بازار کې نشه ساتلی، ته د خپلو همسایګانو ګاونډیانو تر هغه اثر لاندې او ته بیا وایي چې مونږ هغه کوو چې مونږ له دنیا سره وهو. د دنیا سره یې خلک په تکنیک او په سیاسي او په ډیپلوماسۍ وهي، نه په دغه رقم چې هېڅ مې په لاس کې نشته او بیا زور وایم. سرتنبګي یوه خبره ده، یو بیا مونږ زور نه لرو. په رښتیا چې راسي تیارې راغی بمباري وکړه، څه دې وکړه، په څه شي باندې غچ اخلي، په څه شي دې غچ واخلي؟ خو که ته تعلیم کړې ښځې ولرې، که ته یو ځوان قشر همدا اوس تعلیم یافته قشر مو ټول بېکاره ګرځي، کادرونه مو په داخل کې خیټولولو ته ناست دي، نو که ته هغه کار وانهچوي، له حکومت نه کار وانهخلي، د حکومتدارۍ نه کار وانهخلي، پالیسي ځان ته جوړه نه کړي، دا تداوم نه کوي. یو نظام د خپل تداوم لپاره باید پالیسي ولري، برنامه ولري، کارپوهان ولري خپل څنګ کې. نو خود افغانستان ته د خدای هغسې مونږ وایي چې خدای دې مونږ ته مشران راکړي، خدای مشران راسمانه مونږ ته نه راچوي، همدا مشران همدا رهبران په ټولنه کې روزل کېږي او جوړ، خو خدای دې د مونږ ملت ته دغه توفیق ورکړي، سره یو غږ سي، سره یو لاس سي. زما بیا هم همدغه پیغام ده، بخښنه غواړم چې زه نشم کولی چې په خپرونه کې پاتې سمه،
نو دما پیغام هم دغه ده ټول افغانان ته ټول ملت ته سره یو شی تعلیم او کار د تاسو د اولادونو حق ده، د مونږ د راتلونکي حق ده. راځي چې د افغانستان بل نسل ته په یو ښه وضعیت کې تسلیم کو. مننه ډیره مننه آغلی احمدزی.
تاسو هم ډیره زیاته مننه آغلی ستانکزی، ښه وخت لری. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شوې دي. ورپسې له دوی څخه به واورو چې دوی د خبرونې په اړه باندې څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر. د نور بس خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم، مهرباني.
شکر چې توفیم ستاسو د اینو اوریدونکو په حال لقلات لخار استاذ سرط وعليك كيم مدرسي كيدي.
بل بل، مهرباني.
مننا تعليم او درس او ذكر داخل رجوان يو مهم ركن ده عندك شيء يوتيوب تعليمنا لدي هذا لما دينا فشان ده.
لآزادي ملما،
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جانې، سلامونه، وخت بخیر. کراته وایي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی، دغه مزل کراته تشریح کړئ او راته ووایئ چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدامه ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسېجانې تاسو ته او ټولو قدرمن لیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډېره زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنوالي مینه والا او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یو پریزنټر اوسم. زه څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډېره زیاته وره. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما د غیس خبرسته لرم چې څنګه ماته پیدا شوله. لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته سمره سنیس فارټونه می پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شوله. ما امنیت څنګه مولا ورسنیس فارټونه می هم سرلو ده لیسه یسه فارټونه می واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره بیراله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کړ چې بیا
نوې حکومت اوس ګلالی جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ماته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلمه پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلمه تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنې سره زه یو هوټل کې ولامه چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و همالته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کوره پورې ځم، زه به اورو کوي ماسک ځم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. علي متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولارم یو سوشي انټي په کار لاغه می واخیستل او بش د کور طرف ته رااله بس د ماشا می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مور یې خپلار کورنۍ ټول غوړه ته چې دې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچې سبا میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د بیکي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس و پیدا کولای ژړل می حالات مشنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې و خپل کورنۍ مل لاس ورکړې و خپل مسلک مل لاس ورکړې.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دی کړی وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هرڅه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات والم همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولا ما دغه څنګه مې موتلې او پازې مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوی یا بیا غواړی چې په پخو ودرېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسا کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې له هغوی سره ما کار کوه یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا سولمه. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیاته خوشحاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته وویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړي او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په ځل باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې چې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هم فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ د خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورون لوازات هم خبر ارسته کوي په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په سګوال دی دا غو د جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزو ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وله هغه تر 3 بجو پورې وله. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ور سره خپل فرانسوي درسونه هم ور سره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وز په جندل مې از مال نوم سره واښ ناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اسلام مانی ما باندې بشنه نه لګې قسم دوی بل ما سره شخه بری کولای شو مینه ورا کوله اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلانس او ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور لوم یو رقم نو امیدې سازو مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولی د سیتو وسی ولی مرار صلی الله علیه وسلم کو ولی مشخپل وطن له لاس ورکول مشخپل دند له لاس ورکول اخر ولی ځانبه مې د پښتنه کوله اما بشته خپل ځم برته مخپل ډاډګرن ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کومک نه کې کتاب ډیزاینر مغازه کې کار کې ستوی نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دی تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل ترغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرېلی خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لغه څخه کابل ترغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسه وی باس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دی؟ ډیر
جالب کیسه ده وسېجانې او په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پر سنګي کا شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و از ما مورکی از ما مشورو له ما سره امغاج ول یا از ما سره پم دی راس کې پټ ول خو هغه مدیر از ما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریضه ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ما ټول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرات وختل رات وخت ما یې څه مرته ونه ویل یو رقم رنګ د سیزر واوشته بیا مور نو څه مختص وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته ته شروع کړه که سره مینا لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچي هم دا موضوع به ډیر یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونز په یاد اسولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنه کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښیو مغه ورکې پدې شان زیس نه پدوم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه شزه یم دومره توفیری ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو د وخت په تیرېدو سره زه په دې څه باندې پوسم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي نو ما هم نه ستونزې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې هم نه ستونزې سره مخامخ شوم بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جانې چې خوانزي کې متڅنګ به هلته د مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به د مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زتله ما دفتر تلم ګرمي بون ولا ما ګرمي بون یا خبون ولا زه خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس مې کوم ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې نس خبرونه د لاش خبرونه مې ومال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ولا ما هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخپله هیله دا وی پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چرسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا و پریش کې نیولا ما هغه نورم د دې تشویق را مو چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو دا ور کې په دغه دوره کې آیا احساس دي د کله نه د کړي چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دي مزل ته دي ورکړه.
باور کې اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یاد اورې وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړه وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر راتلل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العلمتون دغه فعالیتونه چې ومال دل یا دغه چلند چې ومال دی، زه ورکم ناهیلې بیکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې را څرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیر بم له لاسه نه ورکوله. ملاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. نهیلی سوي ډیره زیاته وبسته می خپل هیر له لاسه نه بل
هم څو حسابله ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نهیلی کې دی خپل هیر دیم بیا له لاسه نه ورکوله. هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه ته ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې، ته که نور څه نه یې، ته یوه ښځه یې، یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې. هماغه زما د مور مینه وله، هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه بیې په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم، په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیې هلته تر هغه ځای پورې بیې وړلم. هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي، ډوډۍ یې ماته راوړې ده همالته، چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم. نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم،
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله، د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه وکوله، دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل؟
اس ما سره موافقه نه ولو. هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسي. زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم، یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم، شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل همدغه وه، زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم. خو کله چې به هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم، زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم، پلار به مې دا خبره ډېره بده لګېدله. هغه هېڅکله وایي نه ته نه شې کېدلی، او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې راووسي. مشر ورور ته مې همدا خبره کوله، هغه به تشویق کوله. ما مشر ورور به مې چوکۍ کې راته ناست و، ما به ورسره خبرې کولی، مرکې به مې ورسره کولی، او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه. د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم، او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کړی چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم. اخر پلار مې په دې باندې پوه شو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم. بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوتې دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامه چې وسته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري، کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لاړ شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي؟
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ته ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم زه م البته نه. خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي خپل وطن ته ځم. او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المار تلویزیون کې مازی تخبرونه درلودل، په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو، هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي، او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغه لار ته بېدمه ورکوي؟
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه، مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونه سره زلام لاس او گریوانې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
جن نرشا ازمات جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پو اخلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دیلم زلن سورے چھ زلے گپو فکو چی جوڑن شیا مکل دبل پتم مکین حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 درسر نوی جن بیکار دے خخوی دجن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی جگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا